ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری پلوشا سحاک نیکی هلی او سلامونه ومني. په پاکستان کې د بشري حقوقو موجوده وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مو راوړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه د دې غړای خبرونه وړمبې د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومته د افغان کډوالو د وستلو د عمل د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارج چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي د حماس پر ضد رواني ورستۍ جګړه کې تر اوسه لسلو زیات پوځیان وژل شوي. او ست مشال د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا په جوړ شوې غونډه کې پر نگران حکومت غک شوه چې لدې هیواد څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیلې منی د کاکړ مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقع ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بی اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي په زور د استلو بهیر پیل کړی او دریز لري چې دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمیر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال پولیس زوروي خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجي چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وجل شو په یاد کې جوړ شوی د شهیدانو د دیوال باندې د خپلې وجل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړې. دی وایي چې کوم ترهګرو لا د پاکستان ولس پوز او پولیس د خپلو سرونو په قربانۍ شکست ورکړی وو او چې کوم ترهګر په سنگینو جرمونو کې ککړ وو هغوی سره د خبرو اترو پیل وشو. هغوی د زندانونو نه خوشی کړل شو او ورته پاکستان ته د راتلو بلنه ورکړل شوه. بلاول بټو زیاته کړه چې دا ترهګر د یو پلان له مخه د افغانستان د جیلونو نه هم خوشی کړل شو او په خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې بیا میشته کړل شول. بلاول وویل چې دا ټول کارونه د پارلمان او ولس نه پټ شوي دي او باید د دې پلټنې وشي چې د دې تر شا څوک. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې د افغان طالبانو په منځګړتوب په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو سره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني صوبایي مشاور بیرسټر محمد علي سیف په مشرۍ کې د هغه مذاکراتي ډلې لخوا څو واره خبرې اترې شوې چې پکې قبایلی مشران، پخوانی او موجوده سرکاری افسران او ځینې سیاستوال شامل وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غږ کړی چې په انصاف کولو سره د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګیدلي داغونه ووینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود او تمه یې وښوله چې چیف جسټس قاضي فایزي صاحب هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې عدالت کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 زیګیس کال کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواک لري کړ او ورستو د خپل مخالفه نواب محمد احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور یې په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو. نو موري دا تور رد کړی وو خو لاهور های کورټ په 1900 زیګیس کال کې بټو مجرم وګرځو او ورته د 500 سزا ووروله. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنو خبرېدونکي معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې ولس د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلې بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارډی افیر کارن ډیکر وایي هیواد به هیڅ کله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او انصاف له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون یعنی د دسمبر 10 د بشري حقوقو 15 کلیزه ولمانځل شوه. او رسته خبر ده چې د اسرائیل پوز وای په غزا پټای کې د ورستیو عملیاتو لپاره د هیسی لسلو زیات پوزیان وژل شوی دي. اسرائیلی پوز نن اے ایف پی خبرې ایجنسی ته وویل چې په ورستیو کې د دریو پوزیانو له وژل کېدو سره تر اوسه د وژل شو پوزیانو ټوله شمیره 101 ته ورسیده. بلخوا اسرائیلی ټینکونه د حماس پر ضد جګړه کې نن د غزې جنوبي برخې په مرکزي خار خان یونس کې دننه او له دې خارا چاپیره د پرمختګ په حال کې دي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله تر هغره ګرځولې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په اوربند ټینګار کړی. مشال خبرونو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو وړاندې کول، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر پاتې شي دا ځنې مهم مطالب به هم وره. د بشری حقوقو د مناسبت په لړ کې 13 ورځ په کراچۍ کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې ویناوال وویل چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ باندې اوس هم بندیزونه دي.
هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا. حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
په کورما کې د پولیسو لخوا نیول شوی کسان شکایت کوي چې پولیسو دوی بې ځای نیولي. حکومت او د تعلیم د ادارو د محکمې چارواکي په بیا بیا د اعلانونه کوي چې قبایلي د لوکي د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. خو د الف اعلان غیر دولتي ادارې مرکزي ویان عمر اورغزی وای
82% نه چکم جنکی به پروموټ کیږي میډل تا اغه د پر بیا مخکي سکولونه ادارې نشتل تکي.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب را سره دي. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. پرون د دسمبر پر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ وه، او په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبریالانو، مزدورانو، افغان کډوالو او د ژوند د نورو برخو له خوده پل شو کسانو سره پر حکومتي چلند اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو تنګول دي ودروي. د پاکستان حکومت نو تل دغه سیتورونه رد کړی او دا وکوي چې لاین سره سم د خپلو وګړو د حقونو درناوی کوي. په دې اړه له کراچۍ څخه نیاز علي تفصیل راکړي.
د دسمبر 10 چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر 10 د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوهه ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسي د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا ہے.
دیوائی پتی هیواد کی هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان ځامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خاریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ہماری ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بټ زیاته کړي په پاکستان کې راتلونکي ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي او شاوخوا 9 کروڑ خلک چې خواریکخ یا مزدوران دي. خو د بده مرغه د پاکستان په سیاسي او مذهبي ګوندونو په منشور کې د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشته. غونډې ته وینا کوونکو ویل په پاکستان کې د بیان ازادي نشته، ورځ تر بلې پر رسنیو بندیزونه نور زیاتیږي. دستوري ته په وینا کې د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان ویل په پاکستان کې د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 یا 15 کالو کې په هر جمهوري او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوي بندیزونه لګیدلې دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا
گزشتہ دیوی په پاکستان کې هر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته او دا وخت د بشري حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي او څوک چې ردی په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي. ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشته، روزپانو او رسنیو سره په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ڈاکٹر توصیف احمد خان په وینا په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په کراچۍ کې 4 خبریالان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او بیا ځینې 100 ساعت وروستو او ځینې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه زوروي او نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقوقو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کړی پکې محفوظ دي کوم چې د ظالم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي او بیا هغه ته دلته رجستریشن سی کوم یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سی کوم یو سلسله د هغه ودروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغه حقوق محفوظ دي، په یو ډی ایچ آر کې د هغه حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهسه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناد بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، له پاکستانه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. چارواکي وایي تر دې د مشوخوا 15 لک افغانان د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته ستنې شوي دي. په چمن کې د اغه شیرین خیریه بنسټ په نوم یو ټولنه له ستنېدونکو کډوالو سره نه یوازې د خوړو بلکې د ترانسپورت په برخه کې هم مرسته کوي. په کوټه کې د مون خبريال ایوب ترین د دې ټولنې له مشر اغه شیرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې له ستنېدونکو افغانانو سره د مرستو د سرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کوم وخت چې دا کډواله شوسی وي مسافر روان دي، دغه وخت سره مجددي سره په خدمت کې حاضر یو. چمن پر بای پاس کې کم کیمپ لګیدلی دي، شید علامه غنی صاحب مرسي ته مخ مخ، او یو بل کیمپ پر کالج روډ باندې لګیدلی سټډیوم سره جمال ناصر کیمپ په نامه باندې، او بل په چمن کې د فوجي مارکیټ مخ او شاته د کمی میدانی شتي په داله کړی راځي. د جیزې سبه مشکټ یاسته وو او د انالیسس سره په دامن کې کم مسافر کډوالونه چراسي د لار نه بلد وی لار معلومات نه ورته.
هغه سب تا ویل چې موږ مرستي ورسره کوو، د مرستې څه ډول مرستې دي؟
ډوډۍ ورکوو، خدمت یې کوو. او کوم مسافر کډوال روان چروان چې مثال موټر کرایه نه لري، دلې موټر راورسیږي بیا د بوسپین بولدک طرف ته، د موټر کرایه وشي نه لري، هغه کې مسر موټرانس ته، ټیلرانس ته، لسفیلر شازوی مازدا وستا موږ اکړو ته ګورو.
نو دا افغانان راځي زیاتره د کراچي سه یا د سند سه یا د پنجاب سه، ډېرې پر دې لار راځي او ډېرې د ترخم په لار راځي. نو د دې سرسخت خبرې م کېږي، د دې څه څه مشکلات یا د خلک په خپل خوش روان دي؟
دلته چې کوم خلک مرله راغلي دي، مثال ډېر کسان داسې سته چې هغوره د خوش هغه وي، زموږ دلته بچیان پیدایش ته ودي، زموږ خپله پیدایش ته وي تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کاله. دا خلک وایي چې زموږ دلته وخت تېر شوی دی، پیدایش مې دلې شوی دی، زامن مې دلې پیدا شوي دي، وفات شوي دي، پسې بچیان ته مې دلې ودونه کړي دي. نو د ډېره وخته موږ دلته یو، مثال وي نو اوس ځو، مجبوري مې ده په زوره مساخي، نو بس موږ چاره نه لرو، خپل وطن ته ځو. او د دې ډېره چې راسي ډېر ستړي وي پر لارې باندې، کوم مشکلاتونه چې ورته جوړېږي د پولیس یا لویز د خوا دي، غریبانان ډېر په تکلیف یې. نو موږ پر مشه بالا احکام باندې نږه کړو چې د افغانان کډوال مسافر دپاره باید سهولت برابر سي، وریویا دا برابر سي چې دوی خپل وطن ته ښه په خوشحالي واستو سي، پر لار تنګول نه ورکول سي.
دا هم اطلاع ده چې په سند کې په کراچي کې بیا یواره دوی نیول کېږي، بیا دوی په تاڼو کې بندیان کېږي، بیا دغه بعد په پیسو خلاصېږي. آیا دا خبره صحیح ده؟ تاسو د خلک راغلي دي یا دا رنګ مشکلات شته؟
دغه سیده افترین صاحب، یقینا ډېر خلک ستاسو ما سره شواهد ویډیوګانې ثبوتونه شته چې یوازې زنانې تر ما پر رسېدلې، نارینه په جیل کې ناستې بندیانې وایي موږ څه پیسې غواړي. هغه موږ پیسې نه لرو چې پولیس ته ورکړو، موږ په مثال وینه دونه قدر شي، موږ نه لرو سرمایه. غریبانه خلک دي، ډېر کسان ما نه راغلي په بنارس کې دي، وایي موږ چای خرڅول، یمې د بوټو ریړي کول، بس دغه مې سرمایه وه. نو هغه مثال پلار وزوی بندې زنانې په کور کې ناستې، هغه زنانې را ټرانسفر کړي، هغه راغلي دلې چې موږ کیم ته، چې موږ کیم سماس کولې د سپین بولدک، بیا مې دغه خلکو لمبر شي پیدا کړي، دغه سر معلومات شي کو، بعضې کسان یې ریل کړي دي، بعضې در اوسه نه درک دي، موږ ته معلومات نشته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی سبا یعنی د دسمبر په 12مه د پاکستان سپریم کورټ د هغې یوې قضیې اوریدنه پیل کړي چې په نتیجه کې ذوالفقار علي بټو ته د پانسای سزا ورکړل شوې وه. بټو د پیپلز ګوند بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم و چې په 1978 زیږدیز کال کې د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشل لا په لګولو سره لواکا ګوښه کړ. وروستو هغه د خپل یو مخالف احمد رضا قصوري په وجنه کې د لاس لرلو په تور په یو پخوانی مقدمه کې ونیول شو او د لاهور های کورټ ورته په 1978 کال کې د پانسای سزا واوروله. نور حال شانواز ترکزینا.
سپریم کورٹ څلور څلوېښت کاله وړاندې د عدالت په امر د پانسی شوي یو پخوانی وزیر اعظم مقدمه یو وار بیا اوري. په 1979 کال سحر هغه وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو چې د مارشل لا د لګېدو وروسته د څوکۍ نه برطرفه شوی، د عدالت په امر د یو قتل په مقدمه کې پانسی شوی. ذوالفقار علي بټو په 1978 کې د جولای په 15مه د وزیر اعظمۍ نه لرې کړی شوی او پاکستان کې هم د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق مارشل لا لګولی وه. د 1974 په مارچ میاشت کې په بټو د نواب محمد احمد خان قصوري نومې د یو سیاستدان د وژنې په تور قانوني رپورټ درج شوی. د مارشل لا د لګېدو وروسته په 3 سپتمبر 1978 ذوالفقار علي بټو هم د قانوني رپورټ کې گرفتار کړی شو. لس ورځې وروسته بیا پرې خودل شو، خو څو ورځې پس بیا گرفتار شو او په 3 مارچ 1978 لاهور های کورټ نوموړي ته د قصوري د وژنې په تور د پانسی سزا واوروله. د دغه سزا په ضد سپریم کورټ کې اپیل شو، خو په وو ججانو کې څلور ججانو د پانسی سزا برقراره وساتله او نوموړي په 4 اپریل 1979 کال سحر په ضلعي زندان راولپنډي کې پانسی شو. سیاستوالو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم په دغه ورځو کې په جیل کې بندي وو.
مونږه حیدرآباد جیل کې چې بوټو تختو وخته بیا چې کله بوټو پنس کیدو مونږه مالکټ جیل کې د ځولک مرشل مونږ نیولې نو مونږ وخت معلومه وا چې دا نه دا دوکه وګوره دي یعنی کم گواهان چې هغه ته وایي چې تاسو گواہی وکړي نو بیا به تاسو پریږدو دوه گواهان او بیا هغه گواهان پنس کړو چې کوم کار یې ژوندۍ پاتې شي هغه ویلې چې مونږ سره چلو وکړه نو بیا روس چې کوم خلک په دې کې شامل وو ججان نصیب حسن شاه وو چې په مونږ باندې دباو او دا فیصله مونږ دباو لاندې کړو یعنی هغه اعتراف وکړو ټلویزیون انټرویو کې نو دا ټول خلکو ته معلوم وو چې دا اصل کې عدالتي قتل وو
نو عدالتي شالید د مخې د بټو د اپیل په درخواست سلورو ججانو حق ته د پانسي د سزا ورکولو امر کړو ولې درې ججانو مخالفت کړو په دغه سلورو ججانو کې یو جسټس سید نسیم حسن شاه مو جسټس ریټایرډ شاه څو کال وړاندې د یو خبریال او تجزیاکار افتخار احمد سر مرکه کې اقرار کړو په دوی د پوز لخوا فشار وو
تمام جج صاحبان جو ہے
ټول ججان خدمر بہادر نبی چخپل نو کرے د لاس اور کی او انصاف دی وکي او دا در ترقی خبر کوم نو ججان غنی چې بهتر دادا چې ونی مقدمه کې چې پوز په کې زیاته دلچسپی خلی هغه کې د الیکشن تل چکو خودل شي خپل څوکې دی بش کړی شي
خپل سیټ بچالی
ذوالفقار علی بٹو د پاکستان پیپلز ګوند بانی او مشر دغه ګوند په 1985 کې جوړ کړو 1901 کې چې مشرقي پاکستان جدا شو او آزاد بنگلاديش جوړ شو نو بٹو د موجوده پاکستان صدر او اولنی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریټر معنی پوزي مشر وټاکل شو خو وروسته هغه دغه څوکۍ پریخوه او په عوامي رایو د ملک اولنی وزیر اعظم منتخب شو په 1903 کال کې د اپوزیشن ډلو د مشر ولی خان سره په شریکه ملک یو طاقتور آئین نافذ کړ چې پکې د ولست حقونو خبره هم شوه بټو په دویم وار 1900 کې د انتخاباتو وروسته وزیر اعظم وټاکل شو قوم په دغه کال مارشل لا ولګید او نو موړ بیا پانسې کړی شو د اپریل په دویمه 2012 کې د پیپلز ګوند مشر او د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری سپریم کورټ کې صدارتي ریفرنس ولګله او وی غوښتل چې د بټو د قتل مقدمه دی بیا وسپړي هغه وخت د سپریم کورټ مشر جج افتخار محمد چودری او د دغه مقدمه څلور اوریدنې وشوې چې اخیرنې اوریدنې په 11 نومبر 2012 کال کې شوې و سپریم کورټ دغه مقدمه اوریدنه په 12 دسمبر یو وار بیا کوي د ذوالفقار علی بټو نوسه او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری هم غوښتنه کړې چې عدالت باید خپل ځان صفا کړي او د بټو مقدمه د لسره واوري د دسمبر په 10 په کوهات کې د ګونیو جلسې ته خپل وینا کې ویلي
خپل عدالت جوایس
خپل عدالت دی چې په دې پیخه کې شریکو وست د دې موقع نه فائدہ واخلي د خپل ادارو نه د خپل لاسونو د وینو وینځلو کوشش کوي خور سره دا هم ویل چې دې قتل کې څوک ککړو د امیر زیان وخت له هغه ججان چې سہولت کارو هغه وکیلان چې سہولت کارو او هغه سیاستدانان چې سہولت کارو هغه د دې ملک مجرمان دي پاکستان پیپلز ګوند مشرانو او کارکونکو د بټو پانسی ته د اولی ورځ نه عدالتي قتل ویلې خو د پاکستان په دغه یوازینی مقدمه کې او هم د مقدمې د کاغذونو په دغه یوازینی فایل کې هم دغه مقدمه کې ذوالفقار علی بټو د قتل په تور پانسی شوه د پاکستان په شمول د نړۍ د جمهوریت هیوادونو عدالتونو کې زیاتره مقدمو کې نظیر یا مثالونه وړاندې کیږي لکه داسې چې ګنی څو کال یا موده وړاندې یو مقدمه کې فیصله شوی و هم هغه شان مقدمه کې ورستو وختونو کې هم دا هغه فیصله مثال ورکیږي او هغه مقدمه فیصله کیږي خو پاکستان کې د ذوالفقار علی بټو د مقدمه فیصله څلور څلويخ کال کې کله هم د مثال په شکل کې نه ده منل شوی نو دا ولی د پی خبر ریکارډ وکیل علي گوهر دوراني د مشاد ریډو د پختنه داسې جواب کړه
اغه واحد کیس ته چې په 109 لاندې د ابټمنټ لاندې چې د مرسته وایا د پکې سلاوا نه د اغه په بیسس باندې ته 500 سزا ملو شو وا اغه نه های کورټ مني نه سپریم کورټ مني ځکه چې د اغه حیثیت ډیسپیوټډ دی دغه فیصله
سپریم کورټ کې دا وخت 15 سوالونه پراتري چې باور باندې اوریدنه کوي په اغه کې اول آیا د بټو د پانسی یا قتل مقدمه د ټرایل یا جرح د آئینی او انساني حقوقو په مطابق و دویم آیا د بټو د مرګ د سزا فیصله په سپریم کورټ او های کورټونو کې د نظیر یا مثال په شکل کې لاګو او یا د منلو وړ ده او کنه ده نو دغه فیصله نتیجه بڅوي دریم آیا د بټو د مرګ د سزا په فیصله کې انصاف شوو آیا دغه فیصله جانبدار یا ګنی کوم اړخیزه خونه و څلورم آیا بټو ته اورول شوی سزا د قرآنی حکمونو د لاندې هم صحیح او پینزم سوال دا دی چې آیا د بټو ضد د ثبوتونو او گواهانو بیانونه بټو ته د سزا ورکولو لپاره پوره شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تسمشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د کورمې په صده کې د ځای خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دی چې لوجه د دې خار بازار تړل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو د هغه اقدام غندنه کوي چې وایي د سیمې یو شمیر بیګونا کسان یې گرفتار کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمیر کسان په حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنگونو لپاره د مورچو جوړولو او په ټولنیز میډیا د کرکې خبرولو په تور نیولې دي. حکومت د خالی پرور د حالاتو سمولو په مخه په بالش خیلو کې د شیعه او سنی ډلو د مشرانو یو جرګه هم کړې و. تفصیل طارق اورګزینا ور.
احتجاج کوونکو لا اتوار ورځ د سده بازار تړلې او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان د اخلاص شي. بلا بیگونا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران د لسده تڼې بدل شي او د خار خلا لپاره مقرر شوی فند دی بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګری دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلی هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپل هلې ځلې ساتلی او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې ندی ملاویس.
په اف سی امو نتا اوسه پولیس آتا اوسه لکه یو په هر مل تشکر نه وي بیا موږ دا ول ویلو چې بای ته څه په واجبو داتې حراست کې وښتلو خو مو ته خپل ګونو نه خیاله نو مو هم دا په خنونه کوله چې آیا دا ضلع دی کار دا 40 سپسیار دی.
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغه په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په مدخوزه او سنگینه کې شیسونی ډلو لخوا د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچې تر جوړول پس د سیمې حالات حساس وګرځیدل. په سیمه کې شیسونی ډلو په لارو کې یو بل گاډي په کانو وشتلی او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خبرې کړي. تر هغه پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پورس د مطبوعاتي کانفرنس په وخت پیلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړول منه نشول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدام سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو مدخوزي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي اخشي باندې مو سه ګریشو دي سي صاحب ویل ته زي اول سدیوال نه راخلم بیا به تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال دي شي باندې انکاري شو.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولستانان د درې ام پی او لاندې نیولې دي. تا تنان په سنگینا او صدق کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیاری لپاره نیوی مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما سلو تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوې. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډي اس پي محمدي خان په 10 دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قائم وساتي او غواړي چې مقامی خلک د هم په دغه کور سره مرسته او تعاون وکړي. محمد خان زیاتوي کچيري د شپاړستانانو د نیولو په صورت کې لا پولیسو څخه زیاتې شوې بي نو عدالت شته خلک د لاړ شي او هغه تل خپل بې ګناهي دي ثابت کړي.
بالکل منیولې دي په کوم ته منیولې دي په هغه نه په دویم یوریز باندې نو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې نو کچو څه کړی وي هغه بالکل جلونو تان سي سزا به وته دي وکنه وی کړي خپل ورسې کنه د کندرو نو ته افوز مو کوو 24 غنټه مو ویلوړو نو مخ دیو د پاره ویلوړو
کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاغان او سنیان یوزې پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاش کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلې دلو پس ډېر مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. کڅو هم هغه وخت د کمشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړي وو خو په لارو کې مسافرو گاڑی په کانو تر وشتلو مورچی جوړیدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغه له دواړو ډلو مشرانو سره د سالیسي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورګزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه
تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې وخت شوی دی د خبرونو د لنډیز. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان لخوا په جوړ شوی غونډه کې پر نگران حکومت غک شوی چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ پریس کلب کې جوړ شوی غونډه کې ویناوالو دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو پخوانی وزیر بلاول بټو د پاکستانی طالبانو سره د ورستو مذاکراتو په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده. نن د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د داخله چارو په ودانۍ کې په ترهګرۍ کې د وژل شو په یاد کې جوړ شوی په دیوار شهدا د خپلې وژل شوی مور او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د عکس لګولو د دستوري پر مهال بلاول بټو یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پلټنې په کار دي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلیدو سره د پاکستانی طالبانو سره دا خبرې چا پیل کړی وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس غک کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د الفقار علی بټو د وینو لګیدلی دا غونه وینځي. بلاول بټو زرداری پرون په کوارټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د الفقار علی بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس درلود. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو عامو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبریدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس باندې لیکلي چې ولستي د انتخاباتي کمیشن نه بغیر له کمیشن سره تړلي بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاډي افیر کارن ډیکر پرون پر ایکس باندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیغام کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرای د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت کوي. د اسرائیل پوځ وايي په غزا پټۍ کې د ورستو عملیاتو له پیل راهیسې له سلو زیات پوځیان وژل شوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې جیکا پرون د خیبر ضلع له بلدیاتي استادو سره ملاقات کړی دی. د نمایندګانو د دسمبر په 10مه مشال لري ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره یې ورسره د مالي او تکنیکی مرستو ژمنې وشوې. د استادو په یعنی وخت کې ګیله وکړه چې د منتخب کېدو یې دوه کاله پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. د دوی په خبره نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه یې کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به یې لګوي. تفصیل له خیبره د فرهاد شینواري په راپور کې.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول متره د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه خو موږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي، دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه میلاوږي. دوه کاله وشو چې زمونږ انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د قومي مسایلو د هواری کمیټې مشر الیاس خان وایي چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته تیالری خو بلدیتی حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فندونه نه دی ورکړل شوی او دوی مایوس کړي.
دا درې څلور غټ مسلې دي چې د سپیټال دا یا د اوبو دا یا د بجلی دا یا ایجوکیشن دا. موږ خو بلدیتی انتخابات ته ډیر زیات توقعات موږ یې چې دا کوم ترقیاتي کارونه دا باندې چې ستل راشي. خو ډیره بدقسمته خبره ده، ډیره افسوس خبره ده چې اوسه پورې موږ بلدیتی انتخابات کوم شوی دی او چیرمن ته
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې ورستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمائندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولسته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهوډ په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، هغه افغانانی چې په افغانستان کې ژوند ته د ورپېښو خطرونو له وجې په پاکستان کې میشته دي له ایستل کېدو ویریږي. دوی وایي که افغانستان ته ستنې شي نو وژل کېدلی یا بندي کېدلی شي. ډېری دا ښځې د طالبانو تر حکومت وړاندې په پولیسو کې وي او ځینې یې کونډې دي. دوی غربي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په تمه په پاکستان کې اوسیږي او ویزو ته منتظرې دي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو افغانانو پیل کړې ایستل جاري ساتي. دا راپور عبید سپوږمۍ جوړ کړی را دی چې وګورو.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل چرخي په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تیرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتیرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نه شو تللی. کلاشو له منځه ځو.
یوه بله بې سرپرسته ښځه چې له خپلو 4 ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې یې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي.
کله چې طالبان راغلل زما میړه په هوایي ډګر کې وژل شو. زه د 4 ماشومانو مور یم. پولیسو پتنګ کړی یو. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د وی ایچ سی آر سره رجستر یو، خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته راستنې شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ویزه که داشتیم وقتش پورا شده بود، ولی 3 ماه تقریبا بدون ویزه اوجا بود.
کما ویزه چلمون سر و وقتی ختم شوی و لویزه پراتم و حال تدری میشتی تیری کلی. خلا پا دمرغا چلو پاکستان و ویستل شو و افغانستان تراغلو. اوس هم پا پتجوان کو خوراکی توکو تا هم لسرسی نلرو. دستون زول عمل مک کدوال شو ترسو یوزای تا ورسی کو او خپل زن او خپل جوان وش گرو. خلا پا دمرغا مونگ بیال هم مقاحلت سرمو شو او بیرت افغانستان ترستان شو.
و جان خود را نجات بدم، ولی متاسفانه که دوباره در وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشتې بې سرپرست افغانې کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 میلادي کال د فروری پر 3 اعلان شوې دي چې لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رای ورکوونکي خزي وي، خو لیدل شوې چې په قبایلي د لو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رای اچوونکو خود شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دې د عامه پوهاوي پر زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینه او ترڅنګ خزي هم د رای ورکولو په بهیر کې پورا برخه واخلي او په خپل خوخ رای ورکړي. په دې اړه د فرخنده اسد راپور وو.
د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وای هلته په تیرو انتخاباتو کې د خوځو د ووټ چولو شراکه کمه پاتې شوه او زیاتوي. دا وار هم داسې ورشته چې په روانو عام انتخاباتو کې د خوځو د ووټ چولو شرا د پخوا غوندوي. د پیښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعال زیبا اپریدی وای زیاتره خځې شناختی کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ چولو اجازه نه ورکوي.
کله الیکشن موږ به په خځو دلې په خځو راغی وجه دا چې یو خزانه موږ به هر نه وباسي او ته چولو ته اجازه ته نه کېدې نه دا تاسو کوم چې یو کور ته خلاص پینځه لس کسانې دي. شکر الحمدلله خو به تاسو څنګه او کې دې موږ څه ته تاسو کوم چې تاسو شنه غوډی کاشتا نو په دې لاسو کسانو زنانو کې به ماته یو وي چې دا موږ خځو د دې شته دی دا موږ زموږ ته د موږ سره دا هغه څه مسله ده زموږ لپاره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رئیس یا مسعود وای په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډیر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کار سیاسي شعور چې کوم دی ډیر زیات کم دی. بیا زنانا خیر ته کوم ډیر کم دی. کا زنانا ته چې هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر و ډیمانډ وکړي چاته سو وایي کنه. هغه په لالچ کې پیسې چلتا وای کی هغه په لالچ کې ادمره روزي کې چې هغه خپل زنانه بوزي او زنانه ته دا پته نه وي چې زه چې د کوم انتخابي نشان دی پلټه دا کتاب دی پیډ دی سم دی لکه په باندې د ټپل زوم نه دا څوک دی دا څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 13 د 2023 کال د برېښنايي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي سملې او د ورستې او حلقه بندي او حتمی لیست خپور کړ د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکی او سیاسي فعال ناهید افریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په روانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبره لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دی الګ اوس کو تیرا او ګوریا باړه او ګوریا دی زینو کې دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر سیات کمی بلکې اکثر زنانه د ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګا 10% خزو ووټونه نوي ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوها لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وي.
زنانو مسلې هم ډیر زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه موږ ته پوښتنه کوي چې موږ لا څه کوي لکه چې اوس ورته وایي چې را تاسو به ووټ چا لور کوي نو چې څوک لا څه کار وکړي نو مطلب هغه له ورکو بچین ډیر روزګار دي او د لورو مسلې دي دا کونډي او جهیزونه نو اوس په خلکو کې دا بیداری لګلې درازي یاره.
په تیرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوې دي خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځایي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او البته هغه ریکارډ کم شو د هغه اخراج مخې ته نو هغه ځای کې ووټ چې نل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کله د ډیکلیئر کیږي نو دې زما په خیال باندې د یو فیکټر خدا دې چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې سونم دي هغه هم دا افورټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو د ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرال سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دي. پر دې سربېره خزو ته 68 څوکۍ ځانګړي شوې دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسیدلې دي. خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسیدلې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو 16 راهیسی د پاکستان په اوس وخت ناوخته د سیمې پر کلیو ماټر ګولۍ وروي او د وړو وسلو ډزې پرې کوي. د دوی په خبره د کار د سیمې خلک د خپل امنیت لپاره سخت اندېښمن کړي دي. دوی دړکه وکړه چې امنیت خوندي نشو نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا د ضلع د دې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان ډاډ خی چې پوځ هیڅ کله د عام ولس تنګول نه غواړي او دا چې د شکتوی د اوسیدونکو اندېښنې به له پوځي چارواکو سره شریکې کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په دغې براکشې ویایي
چکلا په آرمی باندې لشکي هو فایرینګ وشي نو سره هم دغه ورچک شي بیا په کلی ابودی باندې فایرینګ حکاوی ماټرینا حکاوی نو دا سه نقصان خطراتو.
د شکتو سیمه یو بل اوسې دین کای ویایي چې د حکومتي چارواکي دا پسیمکښې د امن حالات شکاولې د پورا دا ګامونه پورتا کی خو د عام خلک په کلیو باندې د ماټر ګولې او واړې وسلې استعمال دا هم زر باند کی.
شک کلی چې د یو سره تعلق لري پتا نه لګي کلی نه ډزینه په وشي پکې
مشال ریڈیو چې د شکتو سیمه اوسیدین کې غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل د تحصیل شکتو اوسیدین کې دا هم وویل چې که په اوس پام کلیو بنه د وسلې استعمال زر باند نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولی بنه مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او په خیبر پختونخوا کې د نگران کابینی د پخبری د لوکی د جنو تا د مالی وظیفو د پاره د پروګرام مودا د 2025 کال پورې غزولې ده. په دې اړه باندې تفصیل دی وړې د مینه پس د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2025 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2025 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په لسم مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ په کې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمېر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمېر زیاتولو، د مور او پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د محل روانې دي. موږ په دې لړ کې د نجونو لپاره میاشتنۍ مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې نجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2025 کال پورې به په مجموعي توګه د قبایلي د لو 114,000 نجونو زده کوونکو ته به دا میاشتنۍ وظیفې په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعاله رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
وایم چې څومره هم لري علاقې ته زه تللی یم، هلته ګورنمنټ سکولونه شته د جینکیو د هلکانو، خو هغه غیر فعاله دي. دا وجه دغه ده چې دغه مشران چې کوم دي دغه به دا ډیمانډ کول چې مونږ ته د جینکۍ سکول چې کوم دي دا راکوي، خو دغه جست خالي د خپل د حجرې دپاره د بیټکانو دپاره چې هغې نه به حجرې جوړې کړې هغې دپاره به استعمالول. او چې کوم سټاف دی که نه، لکه کوم ټیچرې دي، ټیچنګ سټاف چې کوم دي، نو هغه ته هلته باقاعده فی ټیچر چې کومه ده 15,000-20,000 هغه چې کوم لینډ اونر وي
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي، خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویان عمر ورغزی وای چې په قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بیساری غفلت روان دی.
موږ سره په دې وخت کې قبایلي ضلعو کې کو وګوري لسلک مشمان د سکولونو نه بهر دي، په غلسلک مشمانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته شپږ سو کالو پرې دي، بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی دس دی چې اغا بیا پرائمری نه بعد سکولونو نه ڈراپ آؤٹ شي ولې چې موږ سره کوګوري پرائمری اداري موږ سره زیات دي یعنی 82% موږ سره پرائمری اداري دي او په قبایلی اضلاع کې موږ سره 1% بیا های سیکنډری سکولونه دي 82% نه چې کوم زنانا جنکی به پروموټ کیږي میډل تا او اغا د پاره بیا مخکې د سکولونه نشتا مطلب سکولونه اداري نشتل تکي او بیا په قبایلی اضلاع کې مشومان کومدی دا 97% مشومان په سٹیټ ډیپندنٹ ایجوکیشن انسټیټیوشنز دی ولې چې قبایلی اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته
د الف ایران غیر دولتي ادارې د ویان عمر اورگزی په خبره دا محل په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومان لپاره د وزرو سکولونو او صد پاسا د سلیش زرو استادانو ضرورت دی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د شفافیت نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی دی یاد سازمان په تازه سروې کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو محکمې کې زیات درغلي کیږي خو د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې په محکمه کې د احتساب اداره موجود ده او پر روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو افسر د درغلي په تور له دندې لرې کړی و د نړیوال سازمان تازه سروې مهمې برخې ګولیا وړاندې کړي
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداري فساد کیږي د جرمنی په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروې د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلور صوبو کې کړی دا په دې سروې کې له 300 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنه شوې د سروې لمخې په سند پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لرې کړی و د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې و له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبر یې یوازې یو دیش اخستی دی د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې و د سکال په سروې کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشال ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د درغلي کچا تر ډیره حد راکمه شوې ده
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه څه زیاته کمی راغلي که یو 10% د 20% کمی نو زموږ شو ویل او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive they are not very cooperative او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو وہ ہم خبر ادا دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست ون. دغه سي د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سي د لا منسٹر وی هاف ا لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخه په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لړمحل حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده لې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت ولسی فنډونو ناسم استعمال د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار د چارواکو خپلوي پالنه غیر قانوني کړنې د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خبروي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هرڅه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.